السلام علیکم ستری مشاهد مشال ریڈیو خبرونه اوري د ماسپخین یو بجا شو په دې غلې کې ز منور شاس تاسو قربایم چې پکې به واوري د پیښور په یو ګرجه کې چاودنې په لسګونو کسانو ته مرګ جوړ لاړولې د پښتونخوا سیمه په حق له یو شمیر نور ریپورتونه هم لرو په دویمه نیمای کې درته اول پښتانه په یوشتمه پیړۍ کې او بیا د باختر ستوري هفتوار پروګرامونه وړاندې کوو خو د هر سن وړاندې د انیس اجمل نه د دې سات تازه خبرونه اورو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پیښور په کوهاټي گیټ کې نن ځانمرګي برید شوی چې پکې لکتر لګا ډیر شتنه بجل شوی دی د خیبر پختونخوا د بونیر په پیر بابا سیمه کې نن سحر نامعلومه وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند یو ځای مشر انور خان وجل دی او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي دغه هوا د لانچمن اټمي پروګرام په اړه لنډیوالې ټولنې سره د خبرو لپاره تیار دی او ستا خبرونو تفصیل د پیښور په کوهاټي گیټ کې نن ځانمرګي برید شوی چې پکې لکتر لګا ډیر شتنه وجل شوی او ګڼ شمیر جوبل دي د لیډی ریډنګ هسپتال ډاکټرانو نن مشال لیډیو ته ویلي په وجل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي د ژغورنې ادارې او چارواکي بیا نن مشال لیډیو ته ویلي چې دا چاودنه د عیسایانو یو عبادت خانه کې شوې تر دې دمه د پیښې ذمہواري لا چا په غاړه نه ده اخیستې د خیبر پختونخوا د بونیر په پیر بابا سیمه کې نن سحر نامعلومه وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند یو ځای مشر انور خان وجل دی اغه د دغه سیمه د امن کمیټه غړی هم وو د بلوچستان تختبل شوی درې ډاکټران خوشی کړل شوی دی د بلوچستان درې تختبل شوی ډاکټران له خوښه دریو میاشتو وروسته پر ناوخته خوشی کړل شو د چارواکو د ډاکټرانو د کورنۍ د غړو په خبره ډاکټران د شمالي وزیرستان په سیمه کې پریښودل شوی دی تر دې د ماله هم د تختونکو کسانو په جنګلو نه ده شوی تختبل شوی ډاکټرانو کې د ډاکټر نصر الله خپل او داغي د بازیابې لپاره کارکونکو پیر محمد کاکړ پرون له مشال لیډیو سره د خبرو پر مهال وویل
د شمالي وزیرستان سره دوی راوستل میرالیتا بیا چې کم سړیان موږ مذاکرات تاسو ولې هغه سره د دوی ناس ولاړه سی ولا دغه په حواله کړل بیا د بنو چې کم انتظامیه ده هغه مخ ته ورغی او د ډېر ډاکټران د یو مذاکرات په ذریعه باندې په یو غونډه باندې او د دې علاقې د خلکو په کوششو باندې دا د دوی د بنو انتظامیه حواله کې او دا ګرد بنو سره رسیدلې دي او ان شاء الله تعالی دوی به ډېر راضي خان سره رسیدلي حالت بشپړ کړي بل سبا به دا لولای تر روانه شي
یاد دیوی د لورلای ډیویژنل روختون درې ډاکټران ډاکټر محمد انور ډاکټر نصر الله او ډاکټر محمد ایاز د روختون له دوه کارکونکو سره هغه وخت تختول شو کله چې دوی د تیر جون میاشتې په یو لسمې نیټې د لورلای نه د شو په لور روان وو د خیبر ایجنسی په باره کې د لشکر اسلام وسلوالي ډلې په یو مرکز کې د بمی چاودنې په نتیجه کې 500 وسلوال بچل شوی دي یو سرکاري چارواکي خپل نوم نه سرګندولو په شرط نن سحر مشال لیډیو ته ویلي چې تر شپه د باره په نالا کجوري سیمه کې د لشکر اسلام وسلوالي ډلې په یو مرکز کې د بمی چاودنې په نتیجه کې 500 وسلوال بچل شوی دي خو لشکر اسلام وسلوالي ډلې لا په دې اړه سند ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف باندې د امریکا په دوره سي د پاکستان سرکاري ریډيو نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړ چې نواز شریف په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې د پاکستان د وفد مشري کوي او التبا د جمعې پر ورځ په خپل وینا کې د پاکستان د خارجه پالیسۍ د ترهګرۍ د مخنیوي او د سیمې د امن ترڅنګ په نورو چارو خبري کوي بلخو وزیر اعظم نواز شریف تر ماخام کام ته د دویمې ټلویزیوني وینا پر مهال د ځوانانو د کار روزګار لپاره د شپږو سکیمونو د پیلولو اعلان کړی دی د دې پروژو تر خبرځوانانو ته د روزګار لپاره قرضې او روزنه ورکول کیږي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وايي د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی او دفاعي موافقه هغه وخت د افغانستان او ټولې سیمې په ګټه دي چې د افغانانو د شرایطو پر اساس وي ولسمشر کرزی پرون د ځوانانو د 1500 کسیزي ډلې سره په کتنه کې د راتلونکو ټاکنو د سولې د پروسې او امریکا سره د امنیتی او دفاعي موافقه په سرنګوالي خبرې وکړي ولسمشر کرزی ویل د دې موافقه لپاره شرایط یې خود دي چې باید ومنل شي په ان حال کې د ولسمشر کرزی بیان د ایم ایل فیزی وایل امریکا سره د امنیتی او دفاعي موافقه په لاسلي کې بیړه نه لري ایم ایل فیزی پرون مشال لیډیو ته ویل غواړي چې یو خاص سند لاسته راوړي چې د دواړو هیوادونو په ګټه کې وي بلخو د افغانستان د زابل امنیتی چارواکي وایي دغه ولایت په شالجوی ولسوالۍ کې عملیات کړي چې پکې اته وسلوال وجل شوی دي دغه عملیات د تیرې اونۍ راهیسې پیل شوی دي د زابل امنیت امیر غلام جیلانی فراهی پرون مشال لیډیو ته ویل چې د عملیات د شالجوی په شوبار او سرګرانو سیمه کې شوی
یو هفته را و دی خواته د شاجوی پولیس والی کې عملیات شروع شوی دی چې تقریبا په نتیجه کې 8 نفر وسلوال طالبان هم وژل شوی دی یو څه دستاوردونه هم لري.
امیر غلام جیلانی فرحی زیاتوی د شاجوی په جعفر سیمو کې د بهرنو سرتیرو په هوایی برید کې 2 تنه عام وګړي هم وژل شوی دی، خو بهرنو سرتیرو طالبانو یاد د یادو پیښو پړله سن دی ویلې. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د هغه هیواد د لانچمن اټومي پروګرام په اړه له نړیوالې ټولنې سره د خبرو لپاره تیار دی. د ولسمشر روحانی دا بیان د ایران په سرکاري ټلویزیون خپور شوی چې پکې نوموړي ویلي د نړیوال قانون تر لاندې عرب لا پکار ده چې د یورانیم د غنی کولو په لړ کې د ایران د حق احساس وکړي. نوموړي زیاته کړه چې که دا حق ومنل شو نو ایران د سیمې او د نړۍ د حل لپاره همکاري ته تیار دی. اسرائیل وایي چې د غربي پټې په شمالي برخه کې د دوی یو سرتیری تختبل کې دورستو وجل شوې دي. د اسرائیل د استخباراتو یو اداره شینبت وایي چې دا سرتیری 40 کلن و او جمعې پرس تختبل شوی و. مړی یې پرون په کلکیلیا ښار کې موندل شوی دی. د کینیا په سرخار نایروبی کې وسلوالو په یو مارکیټ برید کړی. د کینیا ولسمشر ویلي دي چې په دې برید کې 9 تنه وژل شوي دي چې پکې ځینې د هغه خپلوان دي. په دغه برید کې د 300 زیات کسان چوبل شوي هم دي. سخت دریځې الشباب ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. او رسته خبردار چې په جرمنی کې نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي. انګلا مرکل هیله لري چې د دریم ځل لپاره به د جرمنی وزیر اعظم پاتې شي. انګلا مرکل په برلین کې له رای ورکوونکو په کلکه وغوښتل چې د دې ګوند په سیاتو رایو بریالي کړي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د انیس اجمل نه د دې غړي تازه خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې مو د رپورټونه شامل کړي دي. د پیښور په یو ګرجا کې ځانمرګي برید په لسګونو کسانو ته مرګ جوړ لاړولې ده. له بلوچستانه تختول شوي ډاکټران د غواکارانو د منګولو نه خلاص کړی شوي دي. د یو ډاکټر خپلوان مشال ریډیو ته وایي
دا ګرد بنو سره رسیدلی دي او انشاءالله تعالی دوی به سبا ډیر غازی خان ته رسیدي. هلته به شپه بل سبا به دا لولۍ ته روان.
په ملاله یوسف زید وسلوال برید پر مهال جوبل شوی د هغه ملګری کائنات برتانیا ته رسیدلی. کائنات څه احساسات لري؟
او زه ملاله سره ملاو شم ډیره زه خوشاله بشم ځکه ملاله ته د ټول دنیا د دعاګان دوی نه چې نوې زندگی ملاو شوی ده. او شازیا سره ملاو شم ډیره زه ته خوشاله خبر ده.
دا او نور رپورټونه به هم واوري. او د دې غړې په دویم نیمایي کې به اول پښتانه په 20مه پیړۍ کې واوري او د هغې نه پس د باختر ستوري پروګرام کې به واوري چې څوک نن د مشال سره ملمنه شوی ده.
زه تقریبا 12 کال نه ومه چې په دې فن دنیا کې رااله ما او ما پہله غانه کړې و اسمین سپوږمۍ وای آشنا بچر ثوینا ګونګې شولې.
د هر ساوري دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ لاره هم اوریدلی شئ. پته ده mashalradio.com. راځو د دې غړې اولنی خبر ته. څنګه چې مخبرونه کې هم واوریدل، په پیښور کې یو چرچ یعنی ګرجا کې ځانمرګ برید شوی دی چې پکې لسګونه خلکو ته مرګ جوړ راوړېدلې ده. دا وخت د مشال ریډیو خبریال موږ سره د هغه ځای نه د موقعینه موجود دی. خالد خان په خیر راغلی. د دې پیښې ورسته حال را سره شریکه.
ډېره مننه منور شاه چې تاسو خبرو کا په پیښور کې د ګرجاګر یا د یو چر دننه د غزان مرګي برید شوی دی. زه دا ساعت د خیبر پښتونخوا د پیښور د ټول لوی روغتون لری رنګ هسپتال کې ایمرجنسي وارد کې ما چلته چې دغه پیښې مړی او ټپیان راوړل شوي دي. نو دا هسپتال چارواکو سره هم خبرې وکړې. دغسې د الخدمت یا کم نور بیړني کم دغه پیښو کې چې کار کوي الخدمت والا یا د ریسکی 112 هغې سره دغه خبرې شوې. هغې دغه د مړو شمېره ختمي شمېره نه ده ویلې، خو د هسپتال د ډیمس د وینا مطابق 20 مړي هسپتال ته راوړل شوي دي او دغه شان ګڼ شمېر زخمیان چې زه پخپل وینم هغه د ایمرجنسي وارد کې پراته دي. هغې ته کم ابتدایي میډیکل کم ټریټمنټ دی هغه ورکړل کېږي. د ډیرو پکې حالات ښه نه دي او په دغه زخمیانو کې زوینه ما چې دغه کې زرانه دي زیات ماشومان دي او بیا چې چونکہ دغه پیخه په سکواټ گیټ کې شوې ده د ولیرینګ اسپیټال سره نږدې ده. نو دغلته څنګه دغه خبر دغه شوی دی؟ نو د ما څو خلکو سره خبرې مو کې هغې وی چې کله دی په چرچ دننه د اتوار پر ورځ چونکې دی عبادت کوي د دی هغه سروسز یا عبادت چې ختم شو نو د هغې سمدستي وروستو یو ځانمرګي برید کوونکی را ننوتو هغه ځان والوزولو او بیا هغې دا هم وی چې د هغې نه پس بله دماکم وشوه. نو هغه اوس د هغې په وینا خو دا ویل کېږي چې دا دوه خودکش یا ځانمرګي بریدونه وو. خو بیا د پولیس چارواکي وایي چې یو ځانمرګي برید و او بله هم دغسې دماکه وه خو هغې له ختمي فیصله نه ده کړې. د ګرجاګر کوم ځای کې چې دغه پیښه مخې ته راغلې ده هلته د پولیس چارواکو امنیتي ځواکونو هغه کارډون اف کړی دی دغه توره ناکه بندي کړې ده خو نه پرېږدي. خو صوفي زه دلته په هسپتال کې یم او د هسپتال کوم حالات چې دي دلته اوسه پورې دغه د پیښې زخمیان هم راوړل کېږي. ځینې کسان داسې وو چې هغوی پخپله راغلي دي خو ځینې پکې ډېر پکې داسې وو چې هغوی د ګاډي د نشوالي په وجه لکه هغه ټیم ګاډي نو نو دوی ته امبولنس هم ورغلي دي. ختمي دغه
خالد خان که دا راته وویل چې دغلته کې دغه ځای کې ډېره زیاته ګڼه ګورئ بازار دی نو په دې کې د عیسائی رورولۍ چې کوم خلک دي زیاتره خو باغي خو نور دغه ځای ځایي خلک چې کوم دي د نور مذهبونو یا نور خلک مونږ ورته ویلی شو د دې ښار اوسیدونکي هغې هم جوبل شوي که څنګه او چا ذمواري په غاړه اخیستې لا تر دې دمه که نه؟
تر دې دمه خو د دې پېښې لا چا ذمواري نه ده اخېستې چونکې دا لږه شېبه وړاندې دغه پېښه راغلې ده. کوم خبره چې تاسو وکړه څنګه چې ما وویل دغه خلکو ته وویل چې دغه دماکې یا دغه چودنې چې دي نو دا د ګرجاګر دننه شوي دي. خو بیا او زه ډېرو خلکو سره داسې میلو شوم چې هغه ځایي خلک دي مسلمانان دي نو هغې دغه مړي او دغه زخمیان اسپتال ته چا په اوبو راوړو چا په ګاډو کې راوړي دي. نو د دې خدمت چې دي د دې اسپتال ته راوړل چې دي نو هغه ځایي خلکو مسلمانانو راوړي دي هغې ځکه چې دغه څنګه چې ما خبر وکړه د چرچ دننه دغه پېښه شوې ده ځانمرګي بریدو زیات تر پکې ماشومان دي زنانه وي. عموماً دا لیدل کېږي چې د عیسایانو په دې چرچونو کې د اتوار په ورځ دغه دې سروسز یا دغه
عبادت له راځي او ګڼه ډېره
زنانه او ماشومان وي. نو بالکل د دغه پېښه کې زیات تر ماشومان او زنانه
قرباني شوي دي
یا جبل شوي دي. خو د هسپتال د ذرایعو یا د چارواکو د وینا تر مخه دیرش مړي دي تراغلي دي او د قفیانو شمیره دي لا نه ده
څرګنده. ډیره مننه. نور حال لپاره به تاسو ته وروسته بیا راځو. خالد خان د ځان خیال ساتي و موریدل چې په خبر کې په یو ګرجا کې ځانمرګي برید شوی دی او په کې دیرش کسان وجل شوي خواوشه او تر سلويختو جوبل دي په دغه کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د مشال ریډیو خبرونه ته وګی تیر ماخام شمالي وزیرستان کې وسلوالو طالبانو د بلوچستان لورلای نه تختول شوې درې ډاکټران خلاص کړی دي چې ورستو د بنو په پوزي کانټ یا چونۍ ته راوستل شوې دي. دغه ډاکټران د لورلای د مشرانو د ویجرګې لخوا د طالبانو سره د مذاکراتو په نتیجه کې خلاص کړی شوې دي. په دې حق له نور تفصيل د مشال ریډیو خبريال راکوي.
په تشتول سو ډاکټرانو کې د ډاکټر نصر الله خپلوان او د ډاکټرانو د بازیابۍ لپاره کارکونکو پیر محمد کاکړ مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د ډاکټرانو د خلاصېدو په اړه وویل.
د شمالي وزیرستان سره دوی راوستل میرالی ته بیا چې کوم سړیان موږ مذاکرات تاسو ولي وو هغه سره د دوی ناسته ولاړه سي ولا دغه په حواله کړل. بیا د بنو چې کوم انتظامیه ده هغه مخ ته ورغی او د درې ډاکټران د یو مذاکرات په ذریعه باندې په یو غونډه باندې او د علاقې د خلکو په کوششو باندې دا د دوی د بنو انتظامیه حواله کې دا ګرد بنو ته را رسېدلي دي او انشاءالله تعالی دوی به سبا ډیر راځي خان ته رسېږي حالت بشپړ کړي بل سبا به دا لولای ته روانې شي.
پیر محمد کاکړ زیاتوي د ډاکټرانو خلاصون لدرانه تاوان ورکولو وروسته ممکنه سوی دی.
دا یو داسې کاروبار جوړ شوی دی چې ډېر منافع بخش کاروبار هم تور ته ویلی شي. دا یو ډېر بدقسمتي او ډېر خطرناک خبره ده. تقریبا درې درېنیم کې فیصله شوې ده دا په ادایګي باندې دی خلاص.
بلې خوا ته بلوچستان کې د ډاکټرانو اتحادیه پی ایم ای صوبایي جنرل سیکرټر ډاکټر آفتاب کاکړ بیا وایي ډاکټرانو احتجاج به لا هم جاری وي، ولې چې د ده په خبره د ډاکټرانو پر وړاندې د ستونزه لا هم موجوده ده.
گورنمنٹ ناکامه دی، کاتیر گورنمنٹ هم دغه شو، دا اوس گورنمنٹ هم دغه شو. کوم کسی چې د ډاکټرانو سره شو دی هغه ریچر جاری دی، خاص فرق نه دی کړی. نو موږ خو دا روان دا کوم گورنمنٹ دی خو موږ ډېر زیات امیدونه چې مثال دی وو عوام ته و ډاکټرانو ته مثال سیکورټي ورکړي، لیکن موږ دا معلومي هغه ډول کیسه ده ورکېدای شي. د ډاکټرانو په کیسه کې گورنمنٹ هم ناوسې دی په وس
یاد دوی د تیرې جون میاشتې پر یولسمې نېټې د بلوچستان لورلای ډویژنل روغتون درې ډاکټران ډاکټر محمد انور، ډاکټر محمد ایاز او ډاکټر نصرالله د روغتون له دوو نورو کارکوونکو سره ګډ هغه وخت وتښتول سول کله چې دوی له لورلای د ژو پر لور یوې پاتا ته روان وو. د روغتون دوه کارکوونکي تېر اګست میاشت کې بې له څه تاوانه خوشې کړل سوي وو. دا هم د یادولو ده چې که څه هم د ضلع لورلای درې ډاکټران خلاص سوي دي، خو د بلوچستان د زړو د ناروغیو ماهر ډاکټر عبدالمناف ترین لا هم تښتونکو په کېد کې دی. نوموړی د روانې سپتمبر میاشتې پر اوولسمې نېټې تښتول سوی وو او داسې ګمان کېږي چې دی به هم د پیسو لپاره تښتول سوی وي.
یادونه
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خپرونه.
شال ریډیو خبرونه دی چې تاسو یې د انټرنیټ تر څنګه په ریډیو اوریدلی شئ او د ریډیو سپې بیلابیلې تاسو هغې باندې هم اوریدلی شئ، خو انټرنیټ پته تاسو ته وایو مشال ریډیو ډاټ کام باندې چې ورشئ د مشال ریډیو زړې خبرونې او روانې په ژوندۍ بڼه خبرونې هم اوریدلی شئ. په دغه ویب پاڼه باندې تاسو ښکلې ښکلې ویډیوګانې او تصویرونه هم کتلی شئ. د دې تر څنګه په فیسبوک او ټویټر را سره هم ملګري کېدلی شئ. ورجو یو ریپورت ته د پاکستان او امریکا ترمنځ په روانه میاشت کې ستراتیژیکي مذاکرات شروع کیږي چې پکې بعد افغانستان او سیمې د امنیت سره سره د پاکستان او امریکا ترمنځ په تعلقاتو هم خبرې کیږي. په دې حقله تفصیل درته د فرخنده وزیر د ریپورت کې وړاندې کوو.
د پاکستان او امریکا ترمنځ د اکتوبر په میاشت کې ستراتیژیکي خبرې پیلېږي چې پکې بعد د 2014 کال د افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته په حالاتو هم خبرې کیږي. د تیرې جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ریچر اولسن او د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ترمنځ لیدو کاته هم په داسې وخت شوې دي چې پاکستان د افغانستان د سولې عمل پر مخ کې بوتلو لپاره ځینې طالب بندیان هم خوشې کړي چې یو پکې ملا برادر هم شامل دی. د دفاعي چارو کارپوه تلت مسعود مشال ریډیو ته وایي د اکتوبر په میاشت کې د امریکا او پاکستان ترمنځ ستراتیژیکي خبرې اترې د سیمې د امنیت لپاره ډیر اهمیت لري.
دیکھیے یہ بہت اہم ہے اس لیے کہ امریکہ آپ کو جیسے علم ہے 2014 میں پوری طور سے انخلا کر رہا ہے اور صرف
گوری دا ڈیری مہم دی په 2014 کال کې چې کلا نړیوال د افغانستان وځي نو امریکہ او نیٹو هیوادونه غواړي په دغه هیواد کې استحکام او امنیت راشي. دوی به د افغانستان او پاکستان د سرحدي سیمو د امنیت په قبایلي سیمو کې د وسلوالو په پټنځایونو دا شان د افغانستان د جنوبي او مشرقي سیمو نه په پاکستان حمله او د دې سره سره د افغان طالب بندیانو په خوشي کولو اهم خبرې کوي. د دې ترڅنګ به د پاکستان سره د امریکایي پوځي مرستو په اړه هم خبرې کیږي. د دغې لپاره د امریکا څه شرطونه دي او پاکستان څه تمې لري دا هم یو مهمه موضوع ده.
کیا ریکوائرمنٹس ہیں، پاکستان کی کیا توقعات، وہ بھی ایک موضوع اہم موضوع ہے پاکستان کے لیے.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانا بیالی کی در روان کال پو جنوری کی دا وزیر اعظم نواز شریف دا کامی امنیت او دا بہرنو چارو دا صلاح کار سرتاج عزیز او دا امریکا دا بہرنو چارو وزیر جان کیری ترمنز ملاقات دا سیرون کی زیاد اہمیت ورکوی. اس شکلا پاکستان دا افغان طالبانو یو مهم کماندان ملا عبدالغنی برادر هم خوشی که دا دپائی چارو کارپو حسن عسکری بیا وای تر ټولو ضروری خبره دا ده چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه په یو بل باور پیدا کړي او د سرحدي سیمو امنیت ته زیات پام ورکړي.
بارډر پہ نگرانی بڑھائیں. پرابلم یہ ہے کہ بارڈر پہ پاکستان کی 1000 کے قریب پوسٹیں ہیں.
باید د پولیس ارانا زیات کړی شي. مسله دا ده چې پر پوله د پاکستان تر زورو پورې چیک پوسټ شته، خو افغانستان اړخته بیا د پوسټو شمیره ډیره کمه ده. نو ضرورت دې خبره ده چې دواړه هیوادونه د پولی امنیت ته پام وکړي او تر څو چې دا نه وي شوي دواړو غاړو ته به دا مسله روانه وي او وسلوال به خپل تګ راتګ په اسانه کوي. نو باید په یو بل د تورونو لګولو پر ځای دوی د پولی امنیت ته پام وکړي.
سکتی ہے جب بارڈر سیکیورٹی کو وہ بڑھائیں گے بجائے اس کے کہ ایک دوسرے پر الزام لگائیں.
بلخوا طلعت مسعود دا ہم وائی دا پاکستان و افغانستان مشانو پا یو بل اعتماد جوڑے دل ډیره ضروری خبره ده او په دغه کې هم امریکا یو مهم رول لوبولی شي او له دغه وروسته د سیمې امنیت او پرمختګ یقیني کیدای شي.
د فرخنده وزیر نامو په روانه میاشت کې د پاکستان او امریکا ترمنځ د کیدونکو ستراتیژیکي مذاکراتو په اړه ریپورت اوریده. بلخوا د افغان لسمشر حامد کرزی ویا نیمل فیزی ویلي د پاکستان لخوا پاکستان په افغانستان کې پوځي مداخلت او د ترهګرو ملاتړ د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي فعالیت سرنګواله او د افغانستان اقتصادي ملاتړ لا هم د امریکایي او افغان چارواکو ترمنځ د بحث او اختلاف مهمه موضوع ده. په دې حق لنور تفصیل درته زموږ همکارا فرشته جلال زئی وړاندې کوي.
ایمل فیضی وایي که امریکا تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پوځي اډې غواړي باید په دې هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره د صادقانه مرستې تعهد وکړي. د ښاغلي فیضی په وینا د افغانستان امنیت د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي موافقتنامې د امضا په اړه د بحثونو عمده برخه ده او امریکا باید ډاډ ورکړي چې د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه او تجهیز کې کومک کوي. بله مسله چې د ایمل فیضی په وینا تر بحث لاندې ده د پاکستان د پوځي مداخلې د تروریستان د روزنی او افغانستان ته د حملو لپاره د هغوی د استولو پاره د امریکا د دریز وضاحت دی. ایمل فیضی پرون ازادي رادیو ته وویل دواړه لوري د پوځي تیری د تعریف پاره په بحث اخته دي او واشنگټن باید په دې اړه خپل ځانګړی تعریف ورته وړاندې کړي.
پاکستان تجاوز یا مداخله هیڅ کله د تجاوز نه دی چې پاکستان څنګه ګراسي عملا افغانستان اشغال کیږي او افغانستان تجاوز وکړي. د پاکستان نظامیان افغانستان ته نه راځي یونیفورم کې د پاکستان دی زموږ په قانون کې زموږ په لباسونو کې زموږ په کمیسو پر تک کې تروستان راستي انتحاریان راستي زموږ په خلکو باندې ملکي خلکو باندې پر دولتي چارواکو باندې پر دولتي ادارو باندې بریدونه ترسره کیږي. موږ غواړو چې دغه موضوع په ارتباط امریکا خپل وضاحت راکړي چې آیا د امریکا لپاره دا هم تجاوز دی که نه دی تجاوز.
د شغلی فیضی په وینا د امریکا څخه د افغانستان د حکومت بل غوښتنه ده چې تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د پوځي ماموریت څرنګوالی واضح کړي. د جمهوری ریاست ویاند وای په خپل سر پوځي عملیات بمباری او د خلکو د کورونو تلاشي په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت هغه موارد و چې افغان لوري تل مخالفت ورسره کړی او د راتلونکي لپاره وضاحت ورڅخه غواړي.
د امریکا د نظامی حضور د څرنګوالي موضوع د افغانستان کې د 2014 کال وروسته آیا دوی به د دې اجازه ولري چې د خلکو کورونه تلاشي کړي، آیا دوی به د دې اجازه ولري چې نظامي عملیاتو کې په افغانستان کې کې ونه کړي، په دې باندې هم موږ نتیجې ته نه یو رسېدلي. موږ نه غواړو چې د 2014 کال وروسته امریکایي ځواکونه وکولي چې زموږ د خلکو کورونه ته ولاړ شي، عملیات ترسره کړي، خپل سري عملیات ترسره کړي. دا خو یو موضوع چې په تېرو کلونو کې همیشه جمهوریت مرکزي په دې باندې ټینګار درلود چې دوی باید خپل سري عملیات ترسره نه کړي په افغانستان کې په کورونو باندې چاپې ونه وي، کورونه خپل سره تلاشي نه کړي. بمبارۍ دغه ټول هغه د دوی امنیتي یا د دوی نظامي ماموریت چې په افغانستان کې تر اوسه پورې وو، په دې کې ځینې ډېر داسې مواردي چې موږ ورسره موافق نه یو، د افغانستان حکومت د افغانستان خلکو سره موافق نه دي.
ایمل فیضی ټینګار وکړ چې افغان لوری د امریکا د متحدو ایالاتو سره د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک لپاره بیړه نه لري، خو غواړي چې راتلونکو حکومتونو ته یو معتبر او د منلو وړ سند پاتې شي. ښاغلی فیضی وایي د دې سند لاسلیک په دې پورې ارتباط لري چې د امریکا حکومت څومره تیار دی چې د افغان لوري شرایط ومني او حتی کېدای شي چې دغه سند د افغانستان د راتلونکي حکومت سره لاسلیک شي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونو کې د سواد سیمه یو ریپورت درته دراوړو. سواد کې په ملالو یوسفزی د وسلوال برید پر مهال جوبل شوی د هغه بل ملګری کائنات ریاض د تعلیم لپاره برتانیا ته رسیدلې ده. د دې وړاندې د ملال سره په هغه وخت کې په بس کې ناست و شازیا رمضان هم چې زخمی شوی و او برتانیا ته تللی و سالته تعلیم حاصلوي. نیاز احمد خان مو په نور تفصیل دی ریپورت کې خبروي.
سواد کې د ملالہ یوسفزی سره په موټر کې جوبل شوی کائنات ریاض د ښه تعلیم لپاره برتانیې ته رسیدلې ده. کائنات د تلو نه وړاندې مشال ریډیو ته وویل چې دا به د برتانیې حکومت په مرسته الته سبق وایي او ډاکټره به جوړیږي. د تلو په اړه کائنات وایي چې کله په ملالہ یوسفزی برید وشو نو دوی هم دلته ویره محسوس کوله او بیا یې په ښه توګه نور تعلیم نشو ویلی.
یاره په زړه کې وشتم دی وجه د مونږ وایو چې لکه کښکره زه لاړه شم نو هلته به زه لکه سیفٹی سره به یم خپل تعلیم حاصلوم دا شان زما مور پلار هم غواړي چې ته زه ښکته لاړه شم او هلته کې به د شازی امانان سره به یم نو خپل تعلیم به حاصل شم.
کائنات ریاض زیاتوي چې کله برتانیا کې د ملاله یوسفزۍ او د بلې ملګرې شازیې سره میلاو شي نو ډیره به خوشاله وي، ځکه چې هغه د دوی د سوات د سکول ملګری وي.
کله چې زمو ښکته لاړ شو او زه ملاله سره میلاو شم ډیره زیاته خوشاله به شم، ځکه ملاله ته د ټول دنیا د دعاګان دوی چې نایڅ نوي زندگی میلاو شوي ده او شازیې سره به میلاو شم. ډیره زیاته خوشاله خبره ده چې زه خپل دوه فرند د دوه خویندو پسې واپس رالم. دوی مونږ درې واڼه چې دي مو اوس خپل د تعلیم باندې توجه ورکوو او ښه په ازادي سره خپل تعلیم حاصلو.
کائنات وایي چې دوی درې واړه ملاله او شازیه چې د سوات اوسیدونکو دي ښه تعلیم به کوي او دا تاثر به ختموي چې پښتنې او بیا د سوات جنکۍ ښه تعلیم نشي کولی.
ډېر خلک دي چې دي مونږ ته امپر جاهلان وایي وایي دوی نه پوهېږي. انشاءالله زه چې کله هم یو کې ته لاړ شم شازیه زه او ملاله خپل تعلیم توجه ورکوو، خپل ښه په شوق باندې خپل تعلیم چې دی هغه حاصل کړو.
کائنات زیاتوي چې په برتانیا کې به ښه سبق وایي کله چې ډاکټر جوړ شي نو واپس په سوات ته راځي او د دې سیمې د اولس خدمت به کوي.
ما چې الله کې صحیح زده کړي سم ما ته خو دې شوي هغه په تر باندې هغه په لاوند زه راشم خپل پاکستان ته واپس او ان شاء الله دلته کې کوم د غریبانو هیلپ وکم او ډیر زیات کسان دي چې دا هغه غټ غټ مرزونه خداو سره داغه مې پیسې نه.
د کائنات تر مخه د باب برتانیا کې شپږ کاله د طب سبق وای او د ډاکټرۍ ډیګري اغستون وروسته به بیرته پاکستان ته واپس راځي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا وا کائنات ریاض چې په سوات کې زموږ د خبريال نیاز احمد خان سره برتانیا ته د تللو نه وړاندې خبرې کړې وې چې د ریپورت کې مو اوریدلې. بلخوا د پیښور نشتر حال کې بیگانه وخته په امن راوستلو کې د تعلیم د کردار په موضوع بدرنه دستوره وشوه چې د قام پرست ډلو د مشرانو، دینی عالمانو، مدني ټولنو او د زده کوونکو نه علاوه هنرمندانو هم ګډون کړی و. د پیښور نه شبیر احمد جان یې حال په دې ریپورت کې راکوي.
دا پروګرام د غیر سرکاري تنظیمونو پوها د امن لپاره سی ار ایس ٹی او ایس پی او لخوا را بلل شو چې پکې د عوامي نیشنل ګوند سره تعلق لرونکي د تیر حکومت د اطلاعات وزیر می افتخار حسین، د وکیلانو مشر لطیف اپریدی، یو شمیر دینی علمانو، مفتیانو او زده کوونکو ګډون وکړو او په امن یې خبرې ترې هم وکړې. په دې موقع د دستوري ستر میلما می افتخار حسین مشال لیډو تو ویل چې ټوله نړۍ ته د امن ضرورت دی، خو له پاکستان او بیا په خصوص توګه پښتنه سیمه ډیره ځپلې شوې ده. د دې ځای کلتور، تعلیم، حجرا، جرگا، زواکونه، تعلیمی او د صحت ادارې بدمنه تباہ کړې دي او باید ټول نړۍ له پکار دي چې د دې سیمې په امن باندې غور او فکر وکړي.
که څوک په نړۍ کې امن غواړي نو د ټولې دنیا خلکو له پکار دی چې زمون منطقې ته او زمون ریجن ته توجه وکړي او چې ترسو په دې ریجن کې امن نه، په دنیا کې امن نشي راتلی. مونږ لم پکار دی چې خپل ځان ته نظر وکړو، د دهشتګردۍ لاره ترکو او د بدمنه لاره ترکو او په حکومتي سطح هم او په عوامي سطح هم د دهشتګردۍ خلاف یو اتحاد جوړ کو او کده مذاکراتو په شکل کې ووم او کده سینینو یاره په کار نه د دې خلاف چې کم دې برملا د قومي سطح باندې د جهاد چې کم دې تابع کول غواړي دلته امن راشي او مونږ هم په سوکاله وخت کې.
دا دغه پروګرام تنظیم کوونکی غیر سرکاري تنظیم ایس پی او چې په تعلیم باندې کار کوي مشر ارشد هارون وایي چې واجب د تعلیم په ذریعه مونږ د سخت رزې ذهنونه بدلولی شو.
زمونږ په دې منطقه کې درستو سلويختو کال راسه دهشتګردي روانه ده، امن ناپید دی، دا نسل د یو جنگ په دور کې رالوي شوی دی. چې کوم نن ماشوم سبق وای هغه بس سبا زمونږ د معاشري غټ کردار هغه کې ادا کوي. نو څو پورې تعلیم اهمیت دی داغه نه انکار نشي کېدی، ځکه چې نن ستا د ماشوم په مزغو کې کوم خیال کینو هغه د تشددي نه په سبا د یو پر تشددي معاشري جوړي او کنه د امنیت خیال دی ول په ذهن کې کینو نو هغه ماشوم بسبا یو داسې معاشره جوړي چې په خپل ځان کې په انتشار نه بلکې په امن.
اګاونډي هیواد افغانستان کې د امن او د سولې د پرمختګ لپاره د پاکستان لخوا د طالبانو یو مشر ملا برادر د خوش کولو په خپل باندې می افتخار حسین ویل چې دا یو خوګام دی، خو کچره صرف د امن لپاره شي وي او د کمی معاهده د لاندې چې د خوش کړی شوی دی باید هغه راخکار کړی شي.
که د امن په خاطر یو دی کې امن ته مطلب فائدې د خوري راخه خبره ده، مطلب چې مذاکرات ولر چې مونږ غواړو اې کې خو بسره څه قدمونه نو چتول غواړي خو کچرته د دې شاته بل سي جنډي چونکی معاهده مخامخ پورا راغلی نه د پبلک ان وایټ کې سخته دي نه کده امن نه علاوه پدې کې سنور خبره وی نو بیا پاغه رستو خبره کې دي شي فل وخت چې په ظاهر سخکاری د امن لپاره قدمونه چتی دغه خبره
یادونه ولده چې دغه پروګرام کې په اخر کې د ځوانانو لپاره د ټنګ ټکور پروګرام هم شو چې ترنه ناستو ملمنو خو خوند واخیستو شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خبرونې نیمایي تر رسیدلې ویونیمه بجه ده د انیس اجمل نه د خبرونو لاندې زاورو
د پېښور ګوهاټي بخنه غواړم د پېښور ګوهاټي ګیټ سره نږدې د عیسایانو په یو عبادت خانه کې نن ځان مرګي برید شوی چې پکې لږ تر لږه سلویخت نه وجلې شوی او د اویاو زیات ژوبل دي. د خیبر پختونخوا د بونیر په پیر بابا سیمه کې نن سهار نامعلومه وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند یو ځایي مشر انور خان وجلې دی. هغه د سیمې د امن کمیټې غړی هم و. د بلوچستان تختول شوی درې ډاکټران خوشی کړل شوی دي. دغه ډاکټران خوشه درې میاشتې وروسته خوشی کړل شو. د چارواکو د ډاکټرانو د کورنۍ د غړو په خبره ډاکټران د شمالي وزیرستان په سیمه کې پریښودل شوی دي. د خیبر ایجنسی په باړې کې د لشکر اسلام وسلوالي ډلې په مرکز کې د بمی چاودنې په نتیجه کې 500 وسلوال وژل شوی دي. خو لشکر اسلام وسلوالي ډلې لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف باندې امریکا په دوره سي د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویبپاڼه خبر خپور کړی چې نواز شریف په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې د پاکستان د وفد مشري کوي. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف د ځوانانو د کار روزګار لپاره بیګا د شپږو سکیمونو د پیلولو اعلان کړی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي او دفاعي موافقه هغه وخت د افغانستان او فلسطین په ګټه دي چې د افغانانو د شرایطو پر اساس وي. ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د هوا د لانچمن اټمي پروګرام په اړه له نړیوالې ټولنې سره د خبرو لپاره تیار دی. د کینیا په سرخار نایروبي کې وسلوالو په یو مارکیټ برید کړی. د کینیا ولسمشر ویلي دي چې په دې برید کې 9 تنه وژل شوي دي او دغه سي د 300 زیات ژوبل دي. او اسرائیل وایي چې د غربي پټه په شمالي برخه کې د دوی یو سرتیری د تختول کې دروستو وژل شوی دی.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د انیس اجمل نه د خبرونو لنډیز واورید او اوس وخت شوې ده د هفتوار پروګرام پښتانه په یو وشتمه پیړۍ کې موجوده وخت د انفارمیشن ټکنالوژي دور بلل کېږي. د ریډیو ټلویزیون او اخبارونو مجلو په ګډون اوس د انټرنیټ په وسیله د یو بل سره فکرونه او معلومات شریکول کېږي او په یو لمحه کې د نړۍ د یوې برخې نه بلې برخې ته معلومات لیږل کېږي. میډیا د خلکو په نفسیاتو او رویو ډېر جبر اثر لري. د نن په خبرونه کې بحث کوو آیا په میډیا کې د پښتنو کوم تصویر وړاندې کیږي؟ دا خبرونه تاسو ته زمونږ همکاران اسمت ساروان او شاهین بنیره په ګډه وړاندې کوي.
پښتون په یوشتما کې
ستړمشه اوریدونکو په تیر خبرونو کې تاسو د پښتنو په ټولنه کې د علمی بیداری او اصلاح لپاره د ځینې تحریکونو په اړه واوریدل. د نن په خبرونو کې بحث کوو چې آیا په میډیا کې د پښتنو کم تصویر وړاندې کیږي، دا رښتینی تصویر دی او کنه. موجوده وخت د انفارمیشن ټکنالوژي دور بلل کیږي. د ریډیو ټلویزیون اخبارونو او مجلو په ګډون اوس د انټرنیټ په وسیله خلک د یو بل سره فکرونه او معلومات شریکوي. په یو لمحه کې د نړۍ د وی برخې نه بلې برخې ته معلومات استول کیدی شي او دغه شان میډیا د خلکو په نفسیاتو او رویو ډیر جوړ اثر پرېږدي. په میډیا او د مغربي لیکوالانو په لیکنو کې د پښتنو عکس څنګه ښودل شوی دی یا د دوی پیجنګلو څنګه شوه ده؟ په دغه اړه د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپو ډاکټر خادم حسین وای
موږ یې کزه تاسو ته د 200 کالو کې شو 200 کالو حساب کې تمخه تکینه ما بلند ټکو کې نو به دا سوي چې اول کې خو د برطانی او دی نور ملکونو بیا رست د امریکی چې کوم دلته حاکمان پاتې شو یا بیا محققین پاتې شو یا بیا دلته استادان پاتې شو په مختلف شکلونو کې د چارواکي پاتې شو د هغې چې کوم لیکونه خطونه یا کتابونه موجودي و په هغې کې د پښتنو کوم قسمه ریپرزنټیشن یا عکس ښودل شوی دی نو هغه عکس له بد پله تر ډېره حده پورې نورو دنیا هم تسلیم کړی دی د په هغه بنیاد د پښتنو د سیاسي او سماجي غړخونو تجزیه کوي او هغه تر ډېره حده پورې د ښارونو کې اوسېدونکي پښتانه هم تسلیم کړی دی په یو غیر شعوري طور باندې هغې کې دوه درې سیزونه یو سیز په هغې کې دا و چې پښتانه باید چې د مجموعي دا یو ان ګورنبل ریس دی یوازې یو داسې نسل دی چې دوی باندې حکومت نشي کېدی یا دوی د حکومت یا د ریاست چلولو قابل نه دي د دې اهلیت لري دوی د جنګ کولو اهلیت لري دا یو ملیټنټ ریس دی دا یو جنګیالی نسل دی او تر څو پورې چې دوی داسې قسمه مالی وسایل نیول کړی شروع تر وخته پورې به دوی جنګ کوي او چې څوک ورته زیات مالی وسایل ورکړي نو هغې په طرف به نورو خلکو سره جنګ کوي چې پښتانه یو دراصل دی چې نه پخدوی بله په ځان حکومت سلطنت یا ریاست کولی شي او نه بل نور خلک په ځان ریاست وکړي یا سلطنت کوي د دې د وجې نه وه چې د برطانیې خلکو یا وروسته بیا د پاکستان یا بیا د هند خلکو یا د وسطي ایشیا خلکو د پښتنو فرار ساتلی نو دا خبر به عموما په ذهن کې وه دویمه خبره چې کوم هغې کې وه او هغه داسې عجیبه سره خبر ده چې دا خلک په خپل مذهب ډېر زیات مهین دي او د مذهب دپاره هر هر شی کوي کوم چې مین تر جنګ پورې ځان وژلو پورې خلک وژلو پورې تیار دي او دا د نورې ټول دنیا د مسلمانانو نه مختلف قسمه مسلمانان دي دا عمومي طور باندې نیکې په امریکا کې د یورپ په نور ملکونو کې او د اټک نه اخوا په پنجاب کې عمومي تاثر سره پښتنو ته چې کله کتل کېږي نو دې تاثر سره داسې کتل کېږي او ورسره څنګه معاملې کوي همدغه شان تاثر کېږي
ځینې کارپوهان بیا دا هم وایي چې په اوسنی تاریخ کې د نړۍ لوی سیاسي پیښې د پښتنو په وطن کې رامنځته شوې لکه د سوویت یونین پر ضد جهاد او د ترهګرۍ پر ضد جګړه له دغه وجې د پښتنو یادونه په میډیا ډېره وشوه او خلکو دا فکر وکړ چې ګنې دا ټول هر څه د پښتنو د وجې کېږي په اسلام آباد کې د یوې څېړنیزې ادارې مشر او خبریال امتیاز ګل په دغه اړه وایي
یو خبره خدا دا چې اکثر د خلکو د خارجي میډیا چې دا دی خو پټوله خبره پويږي نه په پښتنو پويږي نه او ځکه دا وی نظر کې چې پښتنه دی هغه بس ټول جنگونو په جنگونو وخت دی او ظالمان دي او دویمه خبره دا ده چې دا تقریبا ډیرش کال راځي سونه چې ستوم دي هغه د پښتنو علاقو کې شروع شوی کړه افغان د روسانو خلاف جهاد او یا د طالبانو خلاف دا 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 ترګرې خلاف دا جنگ دی دا ټول مغه د پښتنو سیمو کې دی او درېمو خبره دا ده چې هغه خلک چې په خوا به د امریکای کومک سره هغه مجاهدینو او ماکه خلکو کې دا د نور خلک د سراجیک شو کاغه یک متیار دی کوم له عمر دی کاکانی دی ټول پښتنه دي نو په خوا به هغه مجاهدینو سره ترستان جوړ شوی دی او همداږي په وجه دی د پښتنو په وجه دا هغه ایمیج شوی
ډاکټر خادم حسین وایي د پښتنو وطن ډېر ستراتیژیکي اهمیت لري او د نړۍ په قانونو کې یو لوی او لرغونی قام دی او چې کله په دې سیمه کې سیمه ییزو او عالمی قوتونو خپل ایجنډا مخ پر وړاندې بوتلل غوښتل نو د پښتنو یو داسې تصویر راښکلو چې د هغوی په ګټه او د پښتنو په تاوان تمام شو نوموړی زیاتوي
د سماجي سیاست په علم کې دي ریډکشنزم وایي لکه ریډکشنزم مطلب دا چې خلک د نورو ډیرو خلکو نه جدا کی او د هغه په عمومی طور باندې د اغه سټیریو ټایپینګ او کې اغه عمومیت په بنیاد د دې پرسپکټیو کې د دې وړاندې کې د دې وړاندې کې په دې شکل کې چې کوم د پښتنو په شکل کې نو دا یوازې سماجي ریډکشنزم نه وو دا بایولوژیکل ریډکشنزم هم وو لکه څنګه چې په خوا دا یو تصور وو چې کوم سپین پوسټ دی نو هغه به اړ دی نو دا شان دا چې کوم پښتون دی نو بول هټ دی هغه به کوم کلی زر غوسه کېږي هغه به زر تور وباسي هغه به زر جنگ کوي نه پوهېږو چې شیرشاه صوري بیا څنګه حکومت کړی او نه پوهېږو چې بیا احمدشاه ابدالي څنګه جمهوریت نه پوهېږو مغولو په صنعت کې دي په پښتنو سرداران رول و شو چندل فشاد ټول دي یو قسمه جدا یو قسمه د دې ټولې دنیا نه جدا قسمه خلک دي په دې چیز جدا دي ما ته نه ښکاري ټولې خبرې په دې کې رښتیا وي د هغې بنیادي وجه دا ده چې ته یو نسل په عمومي بنیادونو نه شي تسلیمولې یا په عمومي بنیادونه یې نه شي تاریخ یا معرفي کولی خلک به داسې کېږي په نورو قانونو کې میچا وي خلال چینی خلک به داسې کېږي موقع موسه ډېره ورځې جنګ به کوي او دا به نورو قانونو کې هم وي خلک به داسې وي چې امنبي خو دا به نورو قانونو کې هم وي خلک به داسې وي چې هغې به د مذهب په بنیاد ټولې دنیا سره جنګ کوي نو کې هم وي زما خیال دی پښتانه د دنیا رانیول او د هغې هغه شان تشري کول دا ښکاري چې دې کې د ټول نه لوی سیاسي موقف یا سیاسي اراده دا وه څنګه د پښتنو د ځمکه دا اول د بدني په حواله او بیا وروسته د پاکستان د ایلیټ شرکتي په حواله استعمال کړی شي په افغانستان کې هم او په هم چې د هغې مخافي د یو پرایویټ ملیشي ضرورت به اروخته کېښې ده نو د پښتنو بده مرغه د پښتنو ټوله ځمکه یا روغتیا ټوله خاوره یا د ټول خلک یا اکثریت کې د پرایویټ ملیشیا په شکل کې بدل کړ نو بیا کله یو ځای کې جنګول
انجلینا د آیرلند اوسیدونکو دا او وسوسه د پښتنو په جبا ادب او کلتور سړنې پیل کړې دي وای په مغرب کې په میډیا کې د پښتنو د کلتور او ټولنې په اړه مثبت راپورونه ډېر کم راځي او د پښتنو په جنګلو د سغدریزو په توګه کیږي انجلینا زیاتوي
اوور هیر دی اونلی سټوریز ریلی اند میسیجز دات وی ریسیو وایا دی میډیا دی ویسترن میډیا هاز ټو ډو وذ activity of Taliban
دلته چې مونږ ته کوم پیغام یا راپور د مغربي میډیا په وسیله راسي هغه د طالبانو او یا د سختریزو د حل زلو په اړه وي مونږ چیرې هم د ولس او یا د هغوی د کلتور په اړه د خو خبرو په اړه نه خبريږو هر وخت په مغربي میډیا کې دا کیسه اورو یا ګورو چې په دغه سیمه کې د خوځو سره څنګه سلوک کیږي رښتیا دا دي چې پښتانه مونږ ته هم دغه شان وړاندې کیږي لکه څنګه چې ما وویل نه بالکل نه دا په مکمل توګه یو طرفه تصویر دی ما ته د رحمان بابا او یا غنی خان په اړه څه معلومات نه وو ما چیرته د دوی په باره کې هډو څه اورېدلی نه وو تر دې چې یو نیم کال وړاندې ما خپلې څېړنې پیل کړې ما چیرته د رباب په اړه نه وو اورېدلی نه مې د پښتو ادب او پښتنو د رسمونو په اړه اورېدلی وو ځکه چې دا خبرې په میډیا کې نه راځي دا هر څه یو طرفه دي او میډیا منفی خبرو ته ډیر پام کوي
انجلینا وای پښتانه ډیر سپیزلې کلتوري قدرونه لري او چې هغه څومره هم نور زده کړې کوي د پښتنو کلتور ټولنه او ادب خوخیږي اوردونکو دغه واز مونږه د نن خبرونه بل ونه بعد د یو بل موضوع سره تاسو په خدمت کې راځو تر هغه د خدای پامان
پښتانه په یوویشتمه پیړۍ کې دا د مشال ریډیو هفتوار پروګرام و چې تاسو واورېده. دا پروګرامونه تاسو د ریډیو د لارې هم اورېدلی شئ. تاسو ته په تکراري ډول هم وړاندې کوو. او د دې نه علاوه که تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ او د مشال ریډیو ډاټ کام پته ولټوئ نو تاسو به د مشال ویبپاڼې ته ورشئ چې پکې دغه هفتوارې خپرونې د دې ترڅنګ نور ښکلي رپورټونه او معلوماتي او تفریحي پروګرامونه ویډیوګانې ښکلي تصویرونه هم وګورئ او ولولی او ووینی. دا وخت ورته بل هفتوار پروگرام د باختر ستوري کلتوري پروگرام دی چې تاسو لپاره زمونږ همکار باز محمد عابد برابر کړی دی. وړاندې کوو راځي چې په ګډه ورته وښو.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، باز محمد عبدیم او د باختر ستوري په ونی زخبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د ختیځ ادبي بهیر د کالغونډي ریپورت درکړو. بیا بل وتلې سندرغاړي ماجبین قزلباش سره د مرکی لومړی برخه وچلو او په اخیره کې به د هنداري په کلتوري ارزښت هم درته ریپورت ولرو. لومړی ریپورت ترازو ادبی او کلتوري غونډې کله یو پلو د ادب په پیاوړتیا کې مثبت ثابت شوي، نو لبل پلو د ځوانو استعدادونو په پیاوړتیا او ټولنیزو اړیکو د پراختیا په لار کې هم کارنده رول لري. لبیلابیلو سیمونو پکې شاعران او لیکوال برخه اخلي او یو لبل سره لنیک دین پیژندګلو پیدا کوي. ختیځ ادبی بهیر هم داسې یو ټولنه ده چې د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې هر ونی غونډې کوي چې د ننګرهار له ولسوالیو څخه پکې په ګڼ شمیر کې ځوان شاعران او لیکوال ګډون کوي. تیره ونی د یاد بهیر غړو خپل کال غونډه ونمانځله چې حالې په دغه ریپورت کې درکوو. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې ختیځ ادبی بهیر خپل کالغونډه د سنبلی په درویشتمه نیټه ونمانځله چې په ننګرهار میشتو شاعرانو سربیره پکې له کونړ او لغمان ولایتونو څخه هم شاعرانو او لیکوالو ګډون کړی و. دا چې په تیر یوه کال کې ختیځ ادبی بهیر کوم فعالیتونه ترسره کړي دا پوښتنه د یاد بهیر رپورټ لیکونکي ایمل مړوند دارنګ ځوابوي.
ختیځ ادبی بهیر د معمول مطابق درې اونۍ مشاعره او کرکتنه کول او د میاشتې وروستۍ اونۍ به ادبي درس ته ځانګړې کړي و چې د پوهنتون یو استاد به راتلو په ادبي موضوع به بهیروالو ته ادبي درس ورکول او بیا به دوی ته پوښتنې کول او هغه ورته ځوابونه وایي. ځینې ځانګړې غونډې هم درلودلې. استاد یار محمد کوچی منځغونډه یادولی شو. همدارنګه د استاد ابراهیم همکار منځغونډه و چې دام ډیره لویه غونډه وه. د دې ترڅنګ مونږ یاد غونډې جوړې کړې. ځواني مرګ شاه زمان قسمت یاد غونډه وه، د ډاکټر اعظم اعظم یاد غونډه وه. مخکتنې وي د کتابونو چې په هغه کې د نصرت ارمان د لنډو کیسو کتاب مخکتنه شامل وه، د فهیم رحیمزي د شیری ټولګي مخکتنه وه، د جعفر خان د شیری ټولګي مخکتنه وه او د محمود خزان د شیری ټولګي مخکتنه وه.
د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس اورنګ سمیم په خپلو خبرو کې وویل چې ادبی بهیرونو ته پکار دي چې د ادبی فعالیتونو تر څنګ ټولنیزو مسایلو ته هم پام واړوي.
پکار ده چې زمونږ د ادب لسانګره زمونږ اقتصادي نظام ته، زمونږ سیاسي نظام ته، زمونږ فرهنګي نظام ته مونږ باید پیغام ولرو او اثر گذار واوسو. نو زما د بهیروالو نه غوښتنه ده چې د ژوند په ټولو ډګرونو دې تمرکز وکړي او په دې فکر وکړي چې زمونږ ټولنه د کوم ناخوالو سره مخ ده او د دې حل لارې څه دي. دا باید مونږ د شعر په ژبه، مونږ د نثر په ژبه، او مونږ داسې د هنر په بیلابیلو ژانرونو دواړه مونږ ټولنیز نظام په اصلاح کې خپل رول او مسؤلیت ادا کړو.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد محمد ابراهیم امکار ادبی غونډې د ځوانو استعدادونو د پیاوړتیا په لار کې مثبت ګامونه وباله.
زمونږ نوی ټولنه ده او د نورو دولتونو غونډې مونږ له پرمختللې نه یو، نو د دې غونډو روزنیز اړخ ته زر ډیر په مثبت شکل باندې ګورم. په دې کې هغه خبرې مطرح کیږي چې هغه د ټولنې په خیر وي او هم د ادب لمن کې ډیر څه لرلی شي.
د ختیځ ادبی بهیر مشورتی بورد مشر انجینر ستانمیر زهیر بیا ادبی غونډې د ټولنیزو اړیکو د ټینګولو لپاره یو مرکز وباله.
د سند فرهنګیانو ترمنځ په اړیکو کې ډېر ګټور تمامېږي او هم فرهنګ او علم د ودې لپاره ډېر ارزښت لري. هغه کسان چې په دغه فرهنګي غونډو کې برخه اخیسته نن ورځ بورل شي، هغوی نه ډېر لوی شخصیتونه جوړ شوي دي، همدغلته زده کړې کړي دي. نو زه امید لرم چې دا غونډې او دغسې مرکزونه ادبي او فرهنګي هڅې نورې هم ګړندې شي، څو زموږ نوی نسل، نوی کور، نوي ځوانان په دې کې ښه وروزل شي.
یاد دې وي چې ختیځ ادبي بهیر چې د ننګرهار په ټولنیز مرکز میدوتیک کې خپلې اونیزې غونډې کوي، د تیر یو کال راهیسې تر سلو تنو پورې ځوان شاعران او لیکوال له ځانه سره ملي کړي او په ډېره علاقه مندۍ په اونیزو غونډو کې ګډون کوي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، میرمن ماجبین قزلباش چې د تیرو سبان د دریو لسیزو را په دی خوا د سندرو میدان تراوتی، تر اوسه یې په زرګونو سندرې ویلي او لا یې سندریز میدان پریښی نه دی. نوموړي په لربر پښتونخوا کې ګڼ شمېر مینوال لري. تیره اونۍ میرمن قزلباش جلال آباد ته راغلې وه او د هغې د هنر په اړه مو ورسره مرکه کړي چې لومړۍ برخه یې په ګډه سره اورو. بیگم ماجبین قزلباش، کدارا ته وای چې تاسو به په سوکلنۍ کې سندرو ویلو تراوتی وی او لومبۍ سندره مو کومه یوه ده؟
زه تقریبا 12 کالنه ما چې په دې فن دنیا کې رالم او ما پہلا غانا کړي وا سپین سپوږمۍ وای آشنا بچر تبینا ګونګه شوی ولی.
نو دا که په اومګ انداز را ته وای څنګه به وي؟
زمزمہ شم سپین سپوږمۍ وای آشنا بچر تبینا ګونګه شوی ولی و ګونګه شوی ولی نوای حالونا ګونګه شوی ولی نوای حالونا
لسکلنی خبر او کلا اغا کوم سنو
ما ته خو دا سی پورا پته نه دا زما اوس چکم عمر دی 15 سلوی کال دی.
خا خا، یعنی دا چی تقریبا 2.5 کال او شلو چې تاسو د پن دنیا ته راغلی؟
او جی دا شانتی.
نو په دا 2.5 کلونو کې به تاسو سمره سندری ویلی وی؟
ته کې ما جی تقریبا ما یو لزر سندری ویلی.
دا یوازې پښتو دی او کنا د نورو ژبو هم پکې شته؟
دیکھ جی، سر کے پختو دی، پختو کے میں ویلی، بیا میں اردو کے ویلی، فارسی زما خپل جبا دا، فارسی کے میں ویلی دی، دغشان ہند پنجابی کے میں ویلی دی، سندھی کے میں ویلی، بلوچی کے میں ویلی دی، تقریباً شپگوا تجبی جڑی گی.
علاوہ دغا سندرونا پا دغا جبو کتا سے خبریم کولے شئی؟
خبری خوزا اردو، پختو، فارسی، ہند کو، سرائیکی کی کولشم.
زچی اوس تاسی وینما نو په جلال آباد کې، دغه جلال آباد تاسی راتګ په څه مناسبت دی؟
مو هنرمندانو د پاره خو هر ځای چې کوم دی خپل دی، خو د جلال آباد خلک په ما ډېر ګران دي. د کابل دلته کې یو ډېر لوی پروګرام و، هغې کې ما شرکت وکړ او بیا کابل ته دینه پس لاړم. نو هلته هم څه پروګرامونه شته، هغه یو هفته دوه هفتې پکې شته، نو هغه به انشاءالله کوم. او په دې میاشتې اخره کې هم درې څلور بلکې زیات دي پروګرامونه، د خوست خلک دي هغې به کوي.
تاسو خو به په دې تیرو 1.5-2 کلونو کې په ډېرو کنسرتونو کې برخه اخیستې وي، ډېرو ځایونو کې به مو د خپل پن مظاهره کړې وي، په افغانستان کې، کابل کې، جلال آباد کې، پېښور کې، د پاکستان په نورو ښارونو کې. اب کوم ځای وي چې تاسو ته ډېر درد میلاو شوی وي؟
زه به داسې وایم چې په هر ځای کې ډېر لوی لکه موږ ته داد میلاو شوی دی په دې هنر باندې، لکه هم جلال آباد،
افغانستان، کابل او دین علاوه امریکا په دوبی کې چې څومره دغی مډل ایسټ کې چې څومره خاري دي کنه، اصل خیمه شو، ابو ظبی شو، قطر شو، داسې نور. مطلب دا دی چې د یو هنرمند په حیثیت زبدا ویم چې ما ته څومره مینه ملاوه شوې ده، نو هغه په لفظونو کې نشم بیانولې.
باختر ستوری گرانو مینوالو، هنداره یا آینه په پښتني کلتور کې داسې یو توکی دی چې خزینه او نارینه دواړو ته یو شان ارزښت لري. پخوا به ځوانانو هم په جیبونو کې د آینه تر څنګ ګمنځ او رانجه ګرځول او په ځانګړو مناسبتونو کې به یې ترې نه کار اخیسته، خو اوس چې په کورونو، دفترونو او کاروباري ځایونو کې د آینو زړول ډیر شوي، نو د پخوا په څیرې ځوانان په جیبونو کې نه ګرځوي. آینه یوازې د کلتور برخه نه ده، بلکې پښتو شعر کې هم په څه نه څه شکل راغلې ده. د آینه په کلتوري ارزښت مو یو رپورټ ته رابولم.
د یار پسلوان دی غبار سړې څوایي، چې درو جنا شهندارا سړې څوایي.
هندارا چې آینه هم ورته ویل کیږي، د پښتني کلتور داسې یو جز دی چې له زمانو راهیسې تر ننه هم خزینه او نارینه و ته یو شان ارزښت لري. پخوا به ځوانانو له آینه سره ګمنځ او رانجه هم په جیبونو کې ګرځول او په ځانګړو مناسبتونو کې به یې د آینه له برکته سترګې تورولې. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصل دیدار احمد مایار وایي چې په ماشومتوب کې له کلیوالو ځوانانو سره آینی لیدلې وي.
زه چې کله ماشوم آینی په یو ډول مریو باندې پوښل شوی، خصوصا هغه ځوانانو سترګو تورولو سره به علاقه لرله. د جیب نه به یو دسمال هم راایستو چې هغې دسمال ته به مبارک دسمال ویلې. داسې یو ډول فیصله ناز به هم ورباندې کول چې داسې به ترې ښکاره کېده چې چار لکه توفکې ورکړي یا ډېر په درنښت به یې ورته کتل. مګر اوس چې زه ځوان شوی یم، د تیرو لس کلونو را په دې خوا زه د ځوانانو سره نه ګورم.
آینه که یو لور ته د پښتو فولکلوري ادب برخه جوړوي، بل لور ته له کلاسیک نیولې تر معاصر شعره پورې په څه نه څه حواله پښتو شعر کې زیر شوې ده. شاعر او لیکوال مصطفی سالک وایي چې پښتو شعر کې له آینې سره ډېر تصورات تړلي دي.
هنداره یا آینه د نړیوال او په تېره د پښتون کلتور هنداره ده. له آینې سره په شاعرۍ کې ډېر تصورات تړلي دي، مثلا خکلو ته غرور پیدا کوي. حمزه بابا وایي دا غرور دی له سنگاره مخکې نه و آینې درته څه ویل حیرانیم. د حیرانتیا تصور هم ورسره تړلی. اکرام الله ګران وایي د آینې غوندې حیرانه هغه ودرېده، زما په سترګو کې راوړي سوال ته څنګه ګوري. بل دا تصور پښتو ادب کې چې معشوقې ته د هغې سیاله جوړوي، ولې سره شوې بله هم د تا په څیر وه چې دې ولید خپل مثال په آینه کې. نو داسې ډېر تصورات شته د پښتو شاعرۍ کې چې هغه له آینې سره راځي او د آینې سره تړاو لري.
وتلی شاعر رحمت شاه سایل د آینې د کلتوري ارزښت د هغه وخت خبره کوي چې ځوانانو به په جیبونو کې له رنجو سره آینه او ګمنز هم ګرځول.
زمونږ د ور پورې چې کوم دی زلمی به چرته خاده لتله، نو هغې به آینه او ګمنز دا په جیب کې ځان سره وړل، رانجه به ور سره و، لکه چې داسې به ووته مخلاصې او د هغې نه پس چې کوم دی واپس سترګې تورول. دا لکه بالکل یو رواج و. خدنایي دکان ته که به ورالې نو هغې کې به ایس چا نه کول، نو بس رانجه به یې راواغست، سترګې به یې تور، یا به آینې ته د ریدو دا پارا دا کشی دا آینه با غطا وا نو آغی که بیزان پورا لی ده. نو آینه چه کم ده دا آغی سر زمنگه و زندگی تیره شو ده، یو پورا پیرد ده، یو پورا دور ده. اوس خو لکه منگ آغی تا اهمیت نور که خو زمنگه دا شیر نه آینه وات لانه ده.
نقاد او شاعر پیسل پاران بیا آینه پا ادب که دا نرگسیت برخه گنی.
کمالا هندار مکمل نرگسیت کاری دا زان دا لیدو یو پت غنتی خواهش ته. او بلا خبر دادا چه پخواز من نکی چې کوم دې زیات نه زیات سنگار سو خو دندا سوا او سترګي تورولو، نو دا غي د پاره چې کوم دې هندار خو زیات ضرورت شي بند سترګي تورې نو خامخا به هندار کې به ګوري. زه
خپل ځانبانی چې کوم دي دا د معاشري هغه نرګسي خوې چې کوم دي دا هغه سره تړم هیڅ شک نشي چې یو وخت کې هنداره چې کوم دي دا زمونږ د کلچر یو ډیره زوروره حصہ وه او خلکو به چې کوم دي دا ځان سره په جیب کې ګرځول
کوو کتل شي د مغولو د دور څخه پر اپاتې ودانیو کې په هنري ډول آئینه کارول شوی چې د هغه وخت د ښکلا خوښونې د ذوق استازیتوب کوي نو دا به د حیرانتیا خبره نه وي چې له فولکلوري ادب نواخله تر کلاسیکا پورې او له کلاسیکا تر معاصري دورې پورې د پښتو شعر په سینګارولو کې آئینه د پام وړ توګه ګڼل کېږي. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد ابد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
اسکایپ لري د مشال ریډیو په ژوندوي خبرونو کې برخه واخلې.
زه سلیم د ملیشیا نه خبرې کوم جی.
عبد الله رحیم د فیصل آباد پانتون نه.
محبوب مسافر د سعودي عربستان
نه. اسکایپ تلار سره ملګری شو.
bale o
o قربان د اسکایپ دلار لاله ملګری شو.
پته مو دا مشال ریډیو.
مشال ریډیو دا سی ولټوي.
M-A-S-H-A-A-L-R-A-D-I-O